درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچیات غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلوال برید کې ټپي شوې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو خبرې کړي. خو د خبری مجلې فایل د مهمو خبرونو له سرټکو کوو. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي پرون په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوه. د افغانستان د سولې د مرکشي هیئت مشر محمد معصوم ستانغزي تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوي. ښاغلی ستانغزي زیاتوي چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او امنیتي چارواکو هم د پیښې په اړه نور جزئیات لا نه دي په ډاګه کړي. دا ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې پوځي تطبیقات وشول. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګوزړې سیمه کې پرون جمعه ترسره شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه درلوده. دا تطبیقات په داسې حال کې کېږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې پر ډریورن کرخه د پاکستان لخوا اخزن سیمه غزول شوی. د افغانستان په خاوره کې د ننه د دوی په وینا تاسیسات جوړوي او تحرکات زیات شوي خو حکومتي چارواکي چوپه خوله دي. د پاکستاني چارواکو لخوا دا ادعاوې رد شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون په تګاب ولسوالۍ کې شوي څلور ملکیان هم ټپیان شوي. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلي شورش وویل چې دې برید څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د چیلنج کپ د لومړۍ درجه مسابقو په لړ کې درېمه مسابقه پرون جمعه د ننګرهار او میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې. دې سرڅنګ کېرته ویل شوم چې یاد لوبې 520 لوبې دي او دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکی برخه کې د خوالي درامسته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
په پام کې دا نن د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام په الف ډله کې د کابل او هلمند دغه راز د بلخ او خوست د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 مسابقې چې تر روانې شنبه دوام کوي د اتو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. په پام کې دا چې پایلوبه یا نهایي مسابقه به په کابل کې ترسره شي. او سمند سیمې ونړۍ څو خبرونه. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر سره په دې تورته مسلو خبرې کوي. خو د امریکا لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک چې له مخې پر ایران د وسلو بندیز تمدیدیږي په غالب ګمان ښایي له ناکامۍ سره مخ شي، ځکه روسیا او چین چې د ویټو یارت صلاحیت لري د امنیت شورا د دې رای ورکولو سخت مخالفت کړی. مایک پامپیو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له عمومي مشر سره تر کتنې مخکې یو وار بیا د امریکا پر دریس ټینګار وکړ چې واشنگټن به له هرو امکاناتو په استفاده پر ایران د وسلو بندیز تمدید کړي. پر ایران مخکینه لګول شوی بندیز د اکتوبر د میاشتې پر 13مه راکمیږي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبطیږي. دا وزارت پرون په یو بیان کې ویل د امریکا د قانون د تنفیظ واکونو هغه باروړونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې یو میلیون او سل شپاړس زره بیرل تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله دغه تیل د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک اړوند و وینزویلا ته پر لاره و. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبه د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دې ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابره شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطحه د پراخو اعتراضونو سبب شو چې امنیتي ځواکونه یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات وکړ. د لوکاشنکا په وړاندې عمده کاندیدا د بلاروس د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا واچی د نتایجو ترلاسه وروسته لیتوانیا ته ولاړه. هغې پرون د لیتوانیا نه په یو ویډیو پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په منس کې د پرونی اعتراض مشري کارګرانو کاوه او په نتایج شوو ریپورټونو کې شمیر شاوخوا 40,000 خوول شوی دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن خوش شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو غږېدلې. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې امریکا وایي د چین د کنفیسیوس انسټیټیوټ داسې اداره ده چې د چین د حکومت پروپاګند خپروي. دا به واورئ چې اروپایي چارواکو له بیلاروس څخه غوښتنه وکړه چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو نه د توقیف شوو کسانو له سره له زور زیاتی لاس واخلي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه به ولرو. همدارنګه به لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه ولرو چې د افغانستان په اړه څه وایي او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت کې خپرېږي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوش شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو غږېدلې. حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو اترو لومړی پړاو به په قطر کې وشي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدراعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد حنیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د هغوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصلې خبرې وکړلې.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقه کړي دي جزئیات نه دي ورکول سوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللې او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د 400 طالبانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سوي دي. ورسته له هغه چې مشورتي لوی جرګې د دوغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنځشنبه د دوغو 400 طالبانو د خوشی کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیتي بي سرچيني په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه. دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشي سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچيني ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشي سي. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې دا اشتاله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشي سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشي کېدو سره به د ډلې د خوشي سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشي کېدو سره به په درې ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و مولدل چې یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو ته ویلي خی یو شمیر طالب بندیان نن هم خوشي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که خوشي شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو او د نشه یي موادو قاچاق ته مخه کړي سخت چلند به ورسره وشي. د دې وزارت مرستیال محمد هاشم اورتاک وایي د رسنیو د رپورټونو په اساس د 400 طالب زندانیانو ترمنځ 150 د نشه یي توکو قاچاقچیان دي. نورحال د ډیوی نادر پر رپورټ کې
کڅه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 د نشه یي توکو قاچاقبران دي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي په ځانګړې توګه هغه چې د نشه یي توکو په قاچاق محکوم وو ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د یوې ژمنې پر بنسټ خوشي کیږي. که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي پولیس آګا دي، هغوی به بیرته د
هغه په ځانګړي توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشه یي توکو قاچاق وکړي وبنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشي شي. دا بهیر پرون پیل شو او تیره ورځ لومړني ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همداشان د نشه یي توکو قاچاق کې ښکېل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشه یي توکو قاچاقونکو خوشي کول به د روږدې کسانو او د نشه یي توکو خرڅلاو زیات کړي؟
څنګه چې موین صاحب وویل چې مافیات شتون نه لري او که څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پورې کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي تر څنګ نشه یي مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالفې ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشه یي موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدې کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د ازادي راډیو سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی اوس برا شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ظاهرا د طالبانو مړو ته پکې سپکاوی کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي ډېر اندېښنه لري چې دا ډول پارونکي ویډیوګانې به چې په خواله رسنیو کې خپریږي د سولې له موافقې وروسته هم تر ډیرو پورې د غچ اخیستو اور ته لمن ووهي. د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په حقیقت کې د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم کې څو تنه د طالبانو له جسدونو سره لیدل کیږي چې لاسو پښې یې پرې شوي دي. په ویډیو کې یونیفورم لرونکي کسان د طالبانو سر پرې شویو تنو ته خاندي. د دې ویډیو لخبرې دوه د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د حقایقو د معلومولو لپاره څیړنه کوي. دا موضوع له دې کبله هم د پام وړ ده چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو په درشل کې خپره شوې ده. نیویارک ټایمز وایي دواړو خواوو د یو بل پر ضد په ځلونو له بې رحمانه تاکتیکونو کار اخیستی او دا ډول کارونه حتی که د سولې موافقه هم وشي ممکن تر کلونو پورې د غچ اخیستو اور تود وساتي. طالبانو په یوه بیان کې ویلي چې دا پیښه د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې ده. په همدې سیمه کې د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغان ملي اردو پر یوه جزوتام د طالبانو په حمله کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتېري ووژل شول. نیویارک ټایمز ته یوه افغان چارواکي ویلي چې خپره شوې ویډیو احتمالا د همغه وخت ده. په ویډیو کې یو تن وایي دوی راغلل چې په ارغنداب کې وجنګیږي، خدای د سری قطې حال دی. نیویارک ټایمز د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس شهرزاد اکبر څرګندونې هم راخیستي چې د دواړو خواوو په وسلوالو یې ژغ کړی چې له جنګي جرمونو او داسې اقداماتو ډډه وکوي چې د سولې د پروسې په نتیجه کې پخلاینې ته ستونزې پېښوي. Stars and Stripes د ورسپانې بیا په دې لیکنه خپره کړې چې ممکن طالبان له دې سره موافقه ونه کړي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځواکونه پریږدي. ورسپانې د شنونکو په قول لیکلي چې طالب مرکچان شاید د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو ورځو د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو له وړاندیز سره مخالفت وکړي. ورسپانه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ځلونو ویلي چې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، خو په عین حال کې د تیر کال په مني کې فاکس نیوز رادیو ته وویل چې د تروریستي ضد چارو لپاره به یو شمېر امریکایي پوځیان تل په دې هیواد کې وي. په افغانستان کې داعش، القاعده او یو شمېر نورې سختریزي ډلې هم شته چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. د جمهوری پال سناتور لندسی گراهم په شمول د کانګرس یو شمېر غړي د دې پلوي دي چې یو شمېر امریکایي پوځیان باید د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو د نړیوال بحران ډلې غړی اندریو واټکنسن وایي داسې ښکاري چې طالبان د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د امریکایي پوځیانو له پاتې کېدو سره موافق نه دي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې راځو څو نړیوالو مسلو ته. اروپایي چارواکو له بیلاروس غوښتنه کړې چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو سره له زور زیاتی لاس واخلي. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله فشارونه زیات کړي دي. دغه مظاهرې د ولسمشرۍ تر هغه ټاکنو وروسته پیل شوې چې اروپایي ټولنې نه آزاد او نه هم عادلانه بللې. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د اروپایي ټولنې فشارونه په زیاتېدو دي. دغه فشارونه د مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله زیات سوي او مظاهرې د تېرې یک شنبې د ولسمشرۍ تر هغو ټاکنو وروسته پیل سوي چې اروپایي ټولنې نه آزادې او نه هم عادلانه بللې دي. تېرې یک شنبه د رای ورکولو له مرکزونو د باندې د نظر پوښتنو او 80% شمېرل سویو رایو له مخې مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی د شپږمې دورې ګټونکی وګڼل سو. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 6,500 کسان نیول سوي دي. د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د دغو ټاکنو نتیجې رد کړي مجبوره سوه لیتوانیا ته ولاړه سي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په فوقالعاده غونډه کې پرون اروپایي کمیسیون ته صلاحیت ورکړل سو چې د بیلاروس پر خلاف د بندیزونو وړاندیزونه طرحه کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په بروکسل کې تر دې غونډې مخکې د بیلاروس چارواکو د سلګونو توقیف سو کسانو خوشي کول پیل کړي دي. د اروپایي کمیسیون ویاندې ویفیان لونیا پرون جمعه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
Indeed, she has tweeted that she
Our case ki da Europai Commission Mashri Ursula von der Leyen tweet kare che da hogo kasano par blandi izafi bandizuna gwaru che la demokratiko arzashtuno ye sarghanawana kare ya pa Belarus ki la bashari haquno nawara istifada kare da Hagi parun juma masqshin da Europai tolemi da bahrani char wazirano da shura pa waqtuno ki ham da asasi azadiyo aw demokrasi la para pa Belarus ki da khalku da haquno klak mlatar sargand kare
and democracy
په همدې حال کې د اروپا د شورا مشرې ماریا پژ ژینوویچ بوریچ هم له بیلاروسي چارواکو غوښتنه وکړه چې د مظاهراتیانو یا هم توقیف سوی په وړاندې د زور زیاتي کارول بند کړي. میرمن بوریچ ویلي د اروپا شورا تیاره ده چې له بیلاروس سره د اصلاحاتو د پلان په طرحه کولو او عملي کولو کې همکاري وکړي. پرون هم څو زره کسان د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول سول. دوی د تیرو ټاکنو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه درلوده. د مینسک د ټراکټورو د کارګرانو ټولنې د دغه اعتراض رهبري کوله چې وروسته د ریل ګاډو او نورو صنعتونو کارګر هم ورسره ملګري سول او په ناتایید سوو راپورونو کې د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 40,000 یاد سوی دی. الکساندر لوکاشینکا پرون پر ټلویزیون وویل په کارځایونو او فابریکو کې د کارګرو اعتصاب او په اعتراض کې برخه اخیستل د صنعتي اتحادیو پر راتلونکي منفي اغیز کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
امریکا وایي د چین د کنفیوسیس انسټیټیوټ داسې وایي اداره ده چې د چین د حکومت پروپاګاندا خپروي. امریکا کې یو مهال د انسټیټیوټ تر سلو زیات تعلیمي مرکزونه درلودل خو د وخت له تیریدو سره زیات مرکزونه وتړل شول. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د بیجنګ او واشنگټن سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې. فرشته جلال سي پرې تفصیل لري.
په هغه اعلامیه کې چې د پومپیو په حواله خپره سوې ده ویل سوي چې د چین کنفیسیوس انسټیټیوټ د چین د حکومت لخوا تمویلیږي او د امریکا حکومت غواړي چې د امریکا تعلیمي سیستم د دې انسټیټیوټ د فعالیت د دوام په اړه د بې پرې معلوماتو پر اساس پریکړه وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرچینو وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې حتمي نه ده چې دا پریکړه په متحدو ایالاتو کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ پر فعالیت په مستقیم ډول اغیز وکړي، خو پر ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي موسسو فشار راوستلی سي چې د دې تعلیمي مرکز له موادو د کار اخیستلو په اړه غور وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2000 میلادي کال کې په امریکا کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ له ټولو تعلیمي مرکزونو غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت شي. خو په واشنگټن کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ د تعلیمي مرکز د امریکا مشر گاو کینګ وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دوی غواړي چې د امریکا له حکومت سره همکاري وکړي او د خپل فعالیت د شفافیت ثابتولو لپاره یې په مکرر ډول معلومات ورکړي دي. گاو وال ستریټ ژورنال ته ویلي موږ په داسې اثر کې ژوند کوو چې ځینې خلک د یوې بهرنۍ ژبې تدریس ته د سیاسي فعالیت په سترګه ګوري. هغه څرګنده کړي چې د امریکا په تعلیمي موسسو کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ تعلیمي مرکزونه په خپلواک ډول اداره کیږي، خو یو شمېر کسان دا نیوکه کوي چې کله چې دا انسټیټیوټ له پیکینګه تمویلیږي نو څرنګه خپلواک کار کولای سي. پر دې انسټیټیوټ همداراز نیوکه کیږي چې هغه معلومات سانسوروي چې د چین د حکومت له نظره حساس دي. د بیلګې په ډول د شمالي کارولینا دولتي پوهنتون په 2009 میلادي کال کې د لایلاماته چې د چین د کمونست ګوند سخت مخالف دی اجازه ورنه کړه چې د وینا لپاره ورسي او هغه ته ورستول سوی بلندي کې لاغو کړ. د پوهنتون په پیدا کې وویل چې د دلایلاما د وینا لپاره ځای او امکانات نه درلودل، خو وروسته د پوهنتون د اکاډمیکو فعالیتونو مشر بلومبرګ خپرونې ته وویل چې د دلایلاما په اړه د چین نظر د هغوی پر پریکړه اغیز درلود. د بلومبرګ خبري اژانس په حواله د چین کنفیسیوس انسټیټیوټ ستانفورد پوهنتون ته $4 ملیون رشوت منلی و تر څو د دوی مرکز ته د فعالیت لپاره ځای ورکړي، خو یو شرط یې دا و چې ښوونکي به یې د تبیت په اړه خبرې نه کوي. په سوانه دولتي پوهنتون کې یو پروفیسور ته اجازه نه ورکړ سوي چې په خپل وینا کې د تایوان پر وضعیت چې هغه هم د چین د حکومت له نظره حساسه ده خبرې وکړي. د چین حکومت د تایوان کورواکي په رسمیت نه پیژني. په امریکا کې یو مهال د کنفیسیوس انسټیټیوټ تر سلو زیاتو تعلیمي مرکزونو په مختلفو ښوونځیو او پوهنتونونو کې دفترونه درلودل او فعالیت یې کاوه، خو سوکه سوکه یې ډېر وتړل سول. په اروپایي اتحادیه کې سویډن لومړی هیواد و چې د چین کنفیسیوس انسټیټیوټ ټول تعلیمي مرکزونه یې بند کړل. د راپورونو پر اساس جرمني هم ورته پلان لري.
دوستان ستاسو له سمسونو څو راخلو. خان محمد اسلام یار د هلمند نه دلینه وای افغان حکومت او طالبان اول باید د جګړې ماشین ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وای د افغانانو ترمنځ باور او اعتماد نشته. نور جان بارکزای د هلمند د نابی ولسوالۍ نه لیکي آزاد شوي بندیان ما ولیدل له نږدې څخه یو شمیري معلوم قاچاق پراندي. دفتره د نامه څرګند ځای په سمس کې وای د طالب زندانیانو په خوشی کولو کې باید دولت بیړه وکړي سو د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچیت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوې. د افغانستان د سولې د مرکچیت مشر محمد معصوم ستانغزي تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د ناصرګند وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوې. نوموړي ویلي چې د هغې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې پوځي تطبیقات شوي. دا تطبیقات د افغانستان د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې ترسره شوي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. د کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې دي. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رای ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالو ادارې له مشر سره پر دې ته ورته مسلو غږېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه د وینزویلا په طرف روان و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللی چې ضبطېږي. او څو زره کسان د بلاروس په پلازمېنه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دې هېواد کې د تېرې یکشنبې د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمېرنه غواړي. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. مخکې له دې نه چې جعفر احمدي بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
امیر خان ما د مکریان نشدن.
که اصلا مکریانو کې اوسېږي کبل چیرته؟
نه ګمرک کې اوسېږي او نه هم اوسېږي.
ټیکسي ونی کوي؟ څونه موده کېږي چې ټیکسي چلوي؟
یو لس کاله.
یو لس کاله کېږي چې ټیکسي چلوي. تر دې د مخه دې څه کار کوله؟
نیمه خو هغه وخت پور وړو کې خو مکتب مې لومه پور مکتب مې بعد هغه ټیکسي ونی ته و.
ټیکسي ونی کې اوس خوشاله؟
شکر دې ژوند تیریږي، خو اس نه ده چې خوشاله پکې اوس.
نو څنګه ولې زړه دې څه غواړي؟ یعنی که ټیکسي وان نه وای نو بیا به څه وي؟
نو یو ښه زندگی م دلوده و. ټیکسي وانی خو داسې وای چې ترافیک دین زوري، پولیس دین زوري، ټول دین زوري. هغه سي ده چې هر څوک لازم تا باندې پټکیږي. ټیکسي وان داسې وای چې دا هم خلکو لپاره داسې ده یو مثال دی بوتل وخی دین په لغته اخوا دې مارته هر چی در باندې.
ښه ده، ټیکسي وانی نه ښه خطر نه لري او مکتب دې پوره نه دی لوسته. اوس پښیمانه نه یې چې ولې مکتب ونه لوسته؟
مان یو پښیمانه ولې نه یو مکتب چې لسته او سره کومه اسکیم سکه او قرار یو دفتر کې ناست و. ایو چیرته مم کار کوم یو دفتر مفتر کې اوس خود قرار ټیکسي وانی کې ملته ګرځم. کله یو سوالې پسې کله بیر باری کله را باندې او قرار ګرځم ملته مسوک.
نو کله چې قرنټین وی کار نه یا رخصتی وی جمعې بیا په هغه وخت کې څه کوي؟
هغه وخت نو مسوک موږ غلط ولاړی په اله د خدای نو کار نه سم. دغه ټیکسي وانی ته وزنو بل کاری به لاړ شي. هغه تر کوم دغه کار د قرنټین یار چې مجبور روزي پیدا کړي.
کورنۍ در لغاړی ده؟ خزه ماشومان لري؟
شکر الحمدلله خزه مشته او دوه ماشومان هم لرم.
بیا په ټیکسي باندې کې څونه پیدا کوي؟ نفقه دي برابرېږي؟
او شکر ده بیا مدرسه چې موټر دی خپلې به خره کې موټر پر دې به نه 500 مالک ته ورګه نور 300 سرور سره پاتې کیږي. درځه
ستا موټر خپل ده؟
نه پر دې ده موټر.
که دا راته وایي چې د ټیکسي باندې نه کومه دسي ښه خاطره لري چې دسي ښه خاطره وي؟
او یو خاطره و چې او سوسیا سره وی د شارنامه جیکړه میول راجګا د راجګا کوم چې کوز کو پېژ تاو شم د سکول پاتیو. سکول پاتو چې اخلاص مې کومالو چې د پکې هغه مولي د سرمه پکې یو سور په افغاني او ډالر هم پکې مې دا ور اغلم راجګا کې ټک ټک میرا هوا تا هوا ته مال وای چې دی پیسې دی پاتې مال نه پیسې پاتې نه دی ستاس د سکول پات. سکول بیرته مال وای خیر اوسې د سکول مې بیرته ورکم د زر په ایم راکړي د دې سکول نور دا ورک دا خوش خاطر اوس
د دې خاطرې نه یعنی د دې کار نه دی خپل څومره احساس د خوشاله وکړ؟
خو احساس مې خاطر دی هغه ما خوړل او آرام او حلال پیسې په خ غټل کیږي خوړایم شي فزړه خلاصم خوړای شي آرام پیسې کړ خوړل کیږي هغه ټول خوړل ته به ګناګار
دی. ډیر مننه بریالي دی.